بگذارید یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماخام او وبجې تاسې د ازادي رادیو اوریدونکو استې د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې خبرونه ته زنګړې شوه چې زموږ همکار خغل اجمل آن به تاسو ته په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپل خبرونه وړاندې کړي. خو اوس هم پام کړئ خبرونه ته. یو لور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت تاسو نه دوه ځخه ګټه اخلي. سسیدان کورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګر عزت جګړې لور پوری مسول او ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نیجه سلاکار د چهارشنبه په ورځ الهرات تلویزیون سره په واشنگتن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو د هغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونه د اسمال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشدلې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د دایش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وباله. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن په هنشنبه د فبروري 15 په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وان محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولینیوز خصوصي شبکې او پژوه خبري اژانس د طالبانو د واک د حکومت د کورنیو چارو وزارت د بن عبدالمتین قنی پاوله راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خری پرختی او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شو دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. نن د فبروري 13 د راډیو نړیوال ورځ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو راډیوګانو دفترونه تړل شي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د آزادو راډیوګانو کارکوونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکو اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند مو دی آزادی چپو د دیونی په خبرونه کې مو هر کله کوم په ورستوي څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لکتر لګا دوه ځانمرګو بریدون ریپورتونه ورکړل شوې دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهراً د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري خو پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبله اوښتې ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو پرای د داعش وسلوالې ډلې منلې ده او د ځینو ریپورټونو په حواله پکې د 1400 تر منځ کسان وژل شوي یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل او په وړاندې یې ځانمرګي او نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. پا پاغه امنیتی پیخو کی چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیس وي چې څرګندوي د مرګشوب لی د شمیرو د پټولو هڅه کیږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او لویدیز چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته لاړ شو او هلته به په پاکستان کې دیدی پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب تاسو ستړي مشئ، خبرونې ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب کله تاسو نه را پایل کو داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سختدریزۍ لپاره داعش ته څه پاتې کیږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اوریدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، هغه په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بله خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپیژندل سي، نور په رسمیت د حکومت په صفات، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده، هغه په دې معنا چې د داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان لپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوه ناپ یو نوه پاک یو نوه دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه وکړو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی، یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دی توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیر مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب کتا سو تراشو خغلی فقیر اشاره وکړه چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامی مبارزه او دی یو اسلامی خلافت په جوړیدو عقیده لري، او طالبان چې دی یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامی نظریه پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کیږي او اوریدل کیږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونې جديدي د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریخي څومره پیاوړي دي، ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کمې قبیلې نه، د کم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ آیا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیه باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومان بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت رنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې، په دغه سیمه کې په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی، دوی ته دوی ماتوي او خپل خاوره ازادي غواړي، د ډیورن کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي، جمهوریت دلته جوړ شو، دا تنور قومونو ته نور تبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتداری حق ورکوونکیږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره، دا زمونږ قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټیو دغه د ډیورند کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله، او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره توی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسر صاحب، کتا سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږی گو چې کله غه طاهر جان، طاهر خان راشي، چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبانو او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دی، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وی ډلې جوړې کړي، نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګوره کوم توجه سي اوسې د غلط زر من کړه، تاریخ ته مراجعه وکړو، شاته لاړ شو، دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یاد جهادي ډلو ټپلو آئین پروګرام، خو دا غوې لګره نرمش لرل په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدینو طالبان را ایجاد شو، ملا محمد عمر د طالبانو او د مولوی محمد نبی او قماندان وو، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمينه چا ورته مسايده
کړې؟ راسه تاسو دا وایي چې دا دی ګوندی هیواد پاکستان چارې دي.
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی اس آی د غوښتنو سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار اتر غوځلای و. تاسو وګورئ دغه سیاسيون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنی په هر ډله کې، په دوه برخو، یعنی د دوه مفکورو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا غانه و، دا د جمعیت ګوند و، بیا دی په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله، او
مننه راسخ صاحب، دې بحث ته بم راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه غالي. زه بل دینه مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې بم د سیمه ته لاړ شو، دغه نقطې تم راځو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی غوث جانباز هم را سره دی. مولا د به پختم جانباز سپ خبرونه تستړی مشه تاسو مونږ سره نیم ساعت یې د واتس اپ او د مونږ لاینونه چې ورسته مصرفي ګینول تاسو نه زه خپل پختنې خلاصوم ډیر وخت مونږ نیسم. دی جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو لړ مشخص پختنې وی په غی وخت هم پر رسنیو کې وی اوازې وی مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوو زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغیم تعقیبولی په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه وو ګڼې پوښتنې وې. دې خواته چې پاکستاني طالبان راواوختل بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قومي پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر ښاغلی اتمارې تورنه و یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو او هغه هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت غاڼه همیشه چې بده ورته ویل چې داعش ویل نه داعش تمره غواخ نه دی داعش دلته نشته. څه فکر کوي د داعش رول د جمهوریت پر مهال سو؟
سلامونه هم سپ تاسو ته او بس قدرمنو ګډوالو ته ټول اوریدونکو ته تب دا چې څومره غواخ یو یا نو خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب ومنځ کې ډېر توپیر زنه وینم. یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې د لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدی شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او د تګان استخبارات کار کوي ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي ځینې انفرادي مستقل کار کوي د دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي عسکري دي سرتیری دي سربطاخ دی هر څه چې تاسو فکر کوئ فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې البته بیا دا غواړم چې څنګه په کوم چې د طالب یو برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پاو سره جوړ نه ده ګرچې یو واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاو سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلې دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده نن سبا کې دي چې د سي اټکل وشي چې هغه کې دي چې قوت بل رستر بل زیات شي ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کیږي ځینې وطن پال عناصر هم سره یو ځای کیږي چې د پاکستان سره د سې ځاتل بیني زیات مون اکثریت افغانان د دغه احساس د دغه چلن د دغه مسیر د ځپل د لپاره وار په وار ډلې په مختلفو نمونو رامنځته کیږي چې نن یو ورته نوم داعش دی. دا داعش کنه و نوم به نه پیګم ورته
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یو استخباراتي پدیده ده داسې یو نړیوال ځواک واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایدیالوژي او د فات غوختون کی او افغانستان خپل برخه غړي نه ده
زه راست سره خبر سره تاسو مو کوم آمد متقی خبر اگر صداقت نه وي څه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی کس دی پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه نشم تاسو ته په ډیرو شواهد او د یو باس سلسله اوسې کې ثابت خود راست سره خبر سم او خبر دې کده چې ګوري از مکنی واقعیت تو واقعیتونو تو گروه خبر ام افغانستان هیچ کل پا تاریخ که دخلافت جزن دخلافت پا ترکیب کنید تا که تاریخ او ګورو یو از د سلطان محمود غزنوی په وخت کې چې د غزنوی جغرافیه هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادیدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او دوستي خلافت سره، د غزنوی ټولې اړیکې وي خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان کې خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هېڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن دی پیدا.
نه خو خیر دی دی
نه خبره څه شي کوي. یعنې دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو نه کېږي. یعنې دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. داسې وایي زما دغه دی
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو. د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه، له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري، او په خصوصا په دې وروستیو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې. جانباز شب بیرته راځو، فقیري صاحب تاسو ته به راشو. تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي، داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځین نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسله وال، خلک یې نابلده دي، ورسره هیڅ پوهیږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي؟
ولې نه؟ یعنی کله زما خپله عقیده دا ده، کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بیعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي، او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی موږ تاسو په غرب کې اکثره چې ژوند کوو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بیا ناامیده سي او امیدونه یې قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغسې تروریستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی، او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره، د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي، حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي، او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلې چې خپلو خلکو ته یو مرافعه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخ بوزي، بیکاري د منځ یوسي، بیروزګاري د منځ څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریشه لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پی ده، د بلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړی دی؟ هغه څه ده؟ آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دی. یعنی دا پخپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغله، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټو او هغه تراجیک. او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناستې حکومت کوي په ارګ کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستې حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناستې حکومت کوي، د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاته سي، په خپل ملک کې پاته سي، د خپل د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاته سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د دې سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه شوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوي.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پی گزارش جوړو د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته څه دي. د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا مونږ خپل هر پړه په استخباراتو ورچو او کنه مونږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جان باز صاحب نه اورم. مهرباني وکړه.
ګورې، کچیر واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پاتریس ویل، دولتونه مونږ اصلا نه پریږدي چې مونږ یو مردمی دولت ولرو. مونږ اصلا دته نه پریږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 مادنه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل موبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پیړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام دی د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره یې پودستوی. د هغې ورځې نه چې زمونږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان دې د تباهۍ او د ټوپک سره لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل به موږ ته وازمي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان دلته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملحاو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمینه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپېم راکش کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړی، دا ټول هغه کتابونه کړي کړي. او که بیا دا ووایم چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده. تا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دته دا یې عشاوې باته د کومې ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکسان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک یې تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله، دا د امریکا په ډالر جوړه شوله،
خو
مونږ د تباهۍ دپاره
جوړه شوله. دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده. په فیسبوک کې، په ټویټر کې، یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي، او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستي خو افغانستان چې دی، د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو وستاته کوم طرف دی وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه را پیدا کی؟
دقیق وګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لارې جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې توریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګری پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجولو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجولو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولویه جرګه نه دایرول، او فقط دا وایي چې ما دو پنځوس خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه راسه
تباهي جهاد کته کې تراسي د دغه داعش جوړولو لپاره، د دغه داعش تقویې لپاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش څخه سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایل دی، او پاکستان نیمه پیړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري. دا څنګه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لابېدلای، او افغانستان د پرورنوي جګړې ته لار دوی خپلوي، او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنه افغانان د جګړې د پر
مننه دي. پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جنبه صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم. جنبه صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي، وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازي د څرګندونو په اړه باندې، که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونه کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او وایي چې دوی زمينه برابر کړې ده، نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورسوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دیننه یو پدیده غړي، او هتا نړۍ ته وایي چې لدینه وېریږي. ورسته بیلګې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولی دې نقطې ته یا دې ټکي ته لاغ لیدلوري نه ګوري؟ چې دلته راسخ صاحب یاد کړه، تاسو یاد کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدي، او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي مونږ د خمنیو دی داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېښنه لري، لویدیځه مندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیول وی چې له دغه کار نه دی بل اخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه تیره شوې د لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځای چې ماده مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه، ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل. خیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالاتی چې زه ورته ډېر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه، هغه روسیا وکه نور هېوادونه په شمول د چین، هیڅ چا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیوله. هغوی که داعش یادوه او خطر یې ګڼه، ګواښ یې ګڼه، نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ، هغه یو ځلی بیا یو نظراندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادوي هم پکې پاکستان یادوي، چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی. او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی، زما د حوزه د کاري ده، د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا، تاسو بېخي مطمئن اوسېږي. او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوریو، هغه د تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي، وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کاریو سره ده، هم طالبانو سره همکاري کوو، هم پاکستان سره همکاري کوو، حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو. دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه پکې ډېر زیات شک لرم، ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیه اوس فیل اندس په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته د کوم کاربار وکړي، خو فکر نه کوم. خو خیر، یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بریده دا جالبه. بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس غړي افاسیا پټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي، هغې په بربنډه توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریه خپري، او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه خرڅېدل یا اراع کېدل، عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب کې هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو، د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي، او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي. هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره. خو زه فکر کوم چې ډېر یو وښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده، دا لمسول کېږي د همدغې استخباراتو په لاس کې. دا چې اوس داسې لکه دوستان چې اشارې یې کولی چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی، پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پاوز او د استخباراتو اوس په دوه درې ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پاوز هغه کوم یو واحد پاوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخواني استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو احصایه وکړئ چې څومره مثلا په پاوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم، متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي، او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سې چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنون کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی، نه د سکایپ لاري نه دی. سادات صاحب، تاسو بحث ته ورسته را یو ځای شوي، د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیا فعالیتونه دي، دا په پاکستان کې دی استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي؟ کوم د سلوي تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي و بل ډل را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په باس کې او تاسو پروګرام دی دونکو ته. ګوري، د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږند د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقی غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال ورسره ستوري.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسي ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي. خو راځي کدا سی ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه او ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا پتیش کې دي. تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې، په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاری وشي په مدرسو باندې کیږي. له دغه سی یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش په سر واستي؟
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمې او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټی ټوټی کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسنی حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزول چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاس ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاس چې در لیګلې دي د دې لپاره چې تاسې باید وران کی ټوټي ټوټي مو کی سره وموشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. پر زمن کې په تیر 15-20 کلونو کې تاسې ته په هیڅ یو کلی کې په پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړې دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بعد امرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکه چې دا هغه طالبان مې چې په اوله دوره کې راغلی وو دوی تغییر کړی دی.
مننه. خو زه همدا خبره کوم، فکر یې تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدا سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټې، ملي ګټې یوازې سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې که په تورخم کې یو متر هغوی مخې ته راشي دوی پسې ورشي یا زنځیر واخلي، عموما ملي ګټې د یو هېواد پیاوړتیا ده؟ لږ تر لږه د سرطان ناروغۍ د پرون موږ په رپورټ درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روغتون ملي روغتون جوړ شوی و، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي، فکر کوي چې دا وسنۍ نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله، دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پیښ کړي؟
بخښنه دی زما اواز اوري؟
واو اوري، وس مهرباني وکي.
هلو،
وس اوري، مهرباني وکي.
نه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي، د تعلیم راګرځوي، هغه دی په دې وتواني چې چې خپل ملي ګټې دی وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته، او که زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولستي، ملي ګټې یو روغتیایی سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه سوي دي، ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تشتی فرار کوي، دا معنا د دې چې دا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه واغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ د منورین هم تر ډیر هده پوری د حکومت هغه خبرې برته منعکسو. حال دا چې سړی باید وایي کله چې په مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نسی کولای.
فکر کړئ ما په سیده وخت را کمیدو دی زل دوه پښتنې نورم کوم لن لن ځوابونه راکا. یو پښتنه مې دلته سونه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د حکومت په توګه؟
بله زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد توجه ونه کی د خلکو حقوق ته توجه ونه کی یو قانوني حکومت را وستل توجه ونه کی د داعش ته پر زمينه برابر ده. یعنی د غوسم د روسانو د تشويش چدي د خپل د ایرانيانو غي یا د نور غي د ته د بېمیل ټولنې چې دې فکر کوم موجوده. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابر نه کی داعش خود په خود پیدا کیږي. الکه ما چې د مخه مول بیان نه تکراروم موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت او که پخوانۍ حکومت او وایي تر څو پرې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سمبال کې، بیا کېدلی سي دا نورشان خود په خود حلیږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سمبال کې، او موږ هم موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچو.
مننه.
ستاسو ملامتو غب
راسخ صاحب تاسو ته راځم لګ لګ بځوابونه را لاند کو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملی جوړښت جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات د نغواړي او د داعش ملاتړ کوي. تاسو مخکې ویل نور مویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي، آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې ماخام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر په ماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روي که نه روي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یو ډله یې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راتلې ورکړو د رسم پېژندنې لاره هموار کړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله یې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفداره دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم. مګر دا کېدای نه شي همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، دا داعش زېږولی، دا بل مقاومت ډله زېږولی، دا جهادي ډلې د افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کوي که چیرته د دین خبره یې که چیرته د هیواد خبره یې. نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور رواني. دا ګورې عزیزانو بیا دا خبره په فواضي الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه رنګ هم دغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدین لنګ سو بیا مولا محمد عمر پر راته ورسېدی همدغه چې په تسلسل راځي چې جمهوریت رنګېدل د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي و چې جمهوریت رنګ سو او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یې په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو دا ځویلې سم طالبان هم چړنګيږي د خپل لمن نه بدا رنگیږي او دا به یو تحول ته لار خپلوي او ګرو هیڅ امکان نه لري کچیر دي قدرت دي تقسیم خبره سوله نو بیا آلته ورته داعش تیار آماده دی داعش ورته تیار چا آماده کوي فقر بدبختی بے سوادی دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله
مننه سلامت اوسئ زب ورستی پښتنه ل جانباز صاحب نو کوم جانباز صاحب سمو د مخ کی څوکلونه مخ کی منګ په یو دم په سوریا و عراق کې دی داعش دی ودی شاهدان شو خلافت اعلان ک نیمه برخه دی عراق را خپل کړه نیمه دی سوریه ونی ولا وز د سخکاری چی په منځنی ختیځ کې که څه هم په غزا او دی غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکیچن او تاوده دي خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځنی ختیځ په دغه برخو کې چې په خاپه کې دایښ واکمنی درلوده په سوریه کې د عراق په هغه برخو کې مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کیږي هماغه دی په خانه یو وسلوالو نه کاغه دایښ پورې اړه لرله کال قاعده پورې خدا سیخ کاری چې د یو سمسمکی خواته هم د نړۍ رهبری کوي او روان دی عراق هم وضعیت هغه سینه دی چې څو کلونه مخکې وو د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت د داعش او نور وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومي ده یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي داعش پکې یو طرف و د سوریې حکومت بل طرف و نورې ډلې پکې بل طرف و نه و ترکیه پکې بل طرف و داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال یې په افغانستان کې
ګورې دا وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې د یو لږه یو ډسپوزیشن راکوي هغه په دې معنا چې او دا په خوشحالۍ زه وایم زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایدار حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونو لږ تر لږه زموږ حاکمان تر اوسه هغه هر څوک دي زان وجبوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کول د لپاره کار متاسفانه وضعیت داسې دی ښاغلی آن چې اوس هم کیدای شي د خارجي کاغه منطقوي اوسېږي که خورا منطقوي اوسېږي د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کیدای شي ډېر زیات ټکنی شي ځکه چې اوسني حاکمیت ونشو کړی چې مسؤول مشروع او ملي حاکمیت رامنځته او د دې نه خامخا چې هغه مرکز بریزه عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي بیا چې مثلا کوم حالات په وروسته ځو هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ماته اجازه راکوي زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د څه کوم خاص سمول په لار شي زه به کوم شی چې اوسه پورې دې وارد مخه د چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات زی او ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې حل نه شي هغه د کوردانو مسلې دي چې هغه د همدغه ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنه دي هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادی موږ فکر کوو لار دښې نه دي عین حالات په عراق کې دي یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه رسیدلې چې بیا فکر دی یو دیو دوی دی او د تعبیر مدت ثبات سرک موږ کې وګورو هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت دی مخه کړې ده نوي حالات رامنځته کېږي نوي معادلې رامنځته کېږي اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ په دلته ډېر زر د منځه نه شي عیني حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو کار کیبو او د تبنوري نو به هم رامسته کیږي چې هغه زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو د
مننه ځان
پنهفنوسی
ډیره مننه کوم لا تاسو نه مننه کوم تاسو راخدای پمانی کوم زه ورستې پختنی ل خپل پاتوم المنونه کوم رازما خغلی سید ته تاسو را تداو وای چی تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یو ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي یو سیستم غواړي خو موږ ولیدل مثلا د داعش په پرونی حمله کې چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي، خو دغسې کسان موږ او تاسو یې پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه په کار دي، او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای، او تر اوسه یې غفلت کړی دی چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم راولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي، او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړه پروژه دوی ډیر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهه جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ په شا شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیاری په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی، او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمر وګړي نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه په کار دي چې کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت په دی کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلی شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزرماټ ولزمات د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13 15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو دوی باید نه وای کړی، څو ځله دوی ته د مختلفو مرکو کې ماده یادونه کړې وه، او دوی بیا تکرار نه هغه اشتباهات وکړي چې 13 نظامونه کړو دوی په خپل پاول دوره کې کړې وه.
مننه مننه کوله تاسو نه. راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخرا پس راکم دی وسنی واکمن څه کولې شي؟ تاسو دی وګو تاریخ کې څه وکړله چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟ ګورې اولی
قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول، او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل، او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول، او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو، مونږ د دنیا سره څه وکړو، تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي، او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیر شي، او د خپل کور سره جوړ کړو، دا قان سیال کړو.
مننه مننه فکر صاحب. ظاهرا اوس په افغانستان کې داسې ښکاري چې یو عام خلک دي، یو ملایان دي، لکه طالبان د حکومت په توګه د دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري. که دوی کومه ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي، لکه موږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو به شعر وایو، یو څو شاعران به نور ورته ناست، لکه څنګه کېدلی شي بالاخره چې دغه وسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنگ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي، او دغه چاودنې، انفجارونه، د خلکو مرګ، ژوبله، د هر څه پای ته ورسیږي؟ خو پوښتنه غټه ده، جواب لنډ غواړم فقیر صاحب.
زه دا وینم، زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی دې اصلاح شي، او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې، هغوی باید د یو دریم الټرنیټیو، د یو دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي. موږ باید نور و ار ته کښېننو. زموږ منورینو یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموما و ارک ته ناست یو. موږ باید د دننه څخه کاره شروع کړو، د لاندې څخه کاره شروع کړو، خپل خلکو ته آګاهي ورکړو، او دا ورته وایي چې دغه خلک جوس پارک کې ناست دي، دا د دوی درد نشي دوا کولی، د دوی غم نشي خوړلی. موږ هغه خلک چې دریم خط دی دریم جهت دی اوغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خو به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو د جوړولو په لټه کې سي. زه فکر کوم چې لاره نشته.
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو. زه له ټولو قدرمنو میلمنونه چې د نومونه د اخیستلو لپاره هم را سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړه. درنو دوستان.